دا د هواد د اقتصاد لپاره لوی زیان وباله او وی ویل
هغه وخت نه چې افغانستان کې د کوکنارو نشئی توکو کارکلې بند شوې ده، سره دی چې د غیر قانوني وایدو خو هر کال د افغانستان خلکو تقریبا میلیون ډالر ترلاسه کول. د دې د جبران لپاره البته د کرنې نورې قانوني لارې مشته ده. بزګران کولای شي چې زعفران وکړي، د میوه باغونه جوړ کړي، شنې خونې، شاتچري او لبنیاتو کوچني فارمونه. دا ټول هغه قانوني لارې دي چې کولای شو د دې د جبران او بدیلو لارو په توګه وکړو.
د کوکنارو پر کار د طالبانو د لوی مشر د بندیز له فرمان وروسته دا دود د هیواد له جنوب څخه د شمال او لویدیځ ځینو سیمو ته ولاړ. له دې سره په خاص ډول په بدخشان ولایت کې د کوکنارو په کروندو کې د پام وړ زیاتوالی راغی. د 2023 کال په مې میاشت کې په بدخشان کې د طالبانو له هغو ځواکونو سره چې د کوکنارو د مخنیوي لپاره سیمې ته استول شوي وو، د سیمه ییزو کروندګرو په نښتو کې ګڼ کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې پرله پسې غوښتنې کړې چې د کوکنارو پر ځای د بدیل معیشت په برخه کې له افغان کروندګرو سره مالي مرستې وکړي، او دا غوښتنه طالبانو هم کړې ده. د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال افغان کروندګرو له نړیوالې ټولنې څخه منظمې مرستې ترلاسه کولې، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې دا بلکې نورې مرستې هم تقریبا د نشت کچې ته راولوېدې. بدخشانی کروندګر عبدالله چې په مستعار نامه یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کرلو په بدل کې له کروندګرو سره هیڅ راز مرستې نه دي کړي، نو ځکه ده په خپل لاس جریبه ځمکه کې په پټه کوکنار کرلی دي.
د ازادۍ راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادۍ راډیو صاف او روانه واورئ. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نیکله او احترامات مقبول کی قدر منو درنو زده کوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس په امتنن ورځی درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنا او خواجه زده کوونکو بر تر وګ جوړ او صحت مند او سړي د صحت هم په پتن می درنو ګل لیست کوونکو له تاسو سره چې تاسو ټول په هیڅ زمر تاسو تنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمن وو پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له په بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو له تاسو سره چې د تیر ورځی لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند او مجاوتاس مرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکو خدمتونه زموږ ته ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی وو. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي د ټولو افغان او قهرمان انجینر اړوند معلومات می تاسو ټول درنو زده کوونکو ته چمتو کړی دي. نو هله من دی چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم چې لدی نه چې تاسو لوست پیل کم تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري. تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړئ او پر راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ او خپل او هم چې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان ربوټ جوړونکي انجینر دی. ولولو چې افغان ربوټ جوړونکي انجینر څوک وي، کوم ډول شخصیتونه و او څنګه دوی وکولای شي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو راځو ولولو چې افغان ربوټ جوړونکي انجینر څوک وي. د افغان ربوټ جوړونکو انجینر پیژندنه. افغان ربوټ جوړونکي انجینر د ځوان او استعداد لرونکو انجینر یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته راوړنې لرلې لري. یعنی افغان ربوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجینر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو له جملو څخه و، دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی لډیر زیات ستونزو، مشکلات او ګواښونو سره مخامخ و، خو بیا هم دی په دغه سخت حالات کې دی وکولای شي چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او افغانستان د افتخار لامل وګرځي. د ټیم تاریخچه دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنونو لخوا جوړ شو. ډيري غړي د هرات ولایت اوسیدونکو وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نموړی ټیم په اړه ولولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګ او د کوم خواڅخه روزل شوی دی. نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنونو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغانو انجنونو پکښ کې اشتراک کړی وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجنې په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چنان دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د میرمن رویا محبوب فلاسکو، یعنی دغه ټیم په خپل د میرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغاني انجینر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وشي. لمرنی نړیواله بریا یلولو چې دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا ترلاسه کړله؟ په 2018 کال کې په واشنگټن ډي سي کې نړیوال روباتیک چلو کې برخه واخیستل سره لدی چې د ویزی ستونزې او د سفر مشکلات لرله، دوی د شجاعت مډال وګټله چې د نوښت او خلاقیت استاینه و. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ډي سي کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله، نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او سپاس څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات په محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات و، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولای شول چې خپل ګران هیواد افغانستان ته یو بریا اورفه برخه کړي. مهمی لاستراوړنې د موجود د جوړېدو راهیسي ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ډي سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمی لاستراوړنې چې دی په خپل لومړی کله چې دغه ټیم جوړ شو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمیر لاستراوړنې لري، ډېر زیات میډالونه او جایزې ګټلې دي. خو د هغه درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دی پکښې کې اشتراک کړو، هغه لومړی سیالۍ چې په 2018 کال کې دی سرته رسولې وه، د واشنگټن ډي سي کې دی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه ترڅنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ. چیلنجونه او ستونزې، دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپل په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنی په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې وسنی شرایط توشه دا زمينه افغان انجنونو ته برابر ول تر سو دي نور هم پرمختګ وکړي او دی په واسه توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دی مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښتو، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات و. هم شنه په تعلیمي هغه کوم سہولتونه چې شید دی ضرورت لرلو دي، کوم سرچینو ته چې دی ضرورت لرلو دي، هغه یې ته لاسرسي نه وو. او هم شنه کله چې دی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و، په دغه وخت کې دی لزیات شمیر ستونزو مشکلات سره مخامخ شو چې دا هغه څخه یو هم په خپل د ویزې مشکل و او سفر په وړاندې ځینې کورنۍ محدودیتونه و، ټولنیز او کورنۍ محدودیتونه و. یعنی په یوازې ډول سره یو انجلۍ نسوای کولای چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیات ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی وکولای شولای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې د دې ټیم ځینی مهمی د پام وړ پروژې ولو چې د هغولو جملو څخه پخپل د ماين پاکولو روبوت دی، یعنی د جګړو په سیمو کې د ماينونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوت جوړ کړو. او هم چې نن دوه هم مهمه پروژه چې و د کرونا د تهویه روبوت و، د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړو و دی د کوایټ نونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی و تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغي په وخت کې همکاري وکړي. او هم چې نن د دې تر څنګ د دې دریمه مهمه پروژه چې و د کرنی او چاپریال لپاره روبوتونه جوړول و چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړو تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راسي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. فاميلي ام نړیواله کچای اهمیت د دې ټیم هسي د پن شوزو د زواک او د انجرو د علمي او ټکنالوژي ورته نشته ده. یعنی د دې ټیم کومه هسي او کوم کوششونه چې دې سرته رسول دي د دې څخه د معلوماتي چې افغان شزه هم زواک لري، افغان شزه هم د علمي او ټکنالوژي لاله څخه کولای شي پرمختګ وکړي، هغوی هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان شزو د زواک او د انجرو د علمي او ټکنالوژي ورته نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغه افغان روبوت جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته، هم چنان ټول نړۍ ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړی، دا پیغام پریښو تل چې ټولی افغانی انجنی ټولی د نړۍ انجنی باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازنی لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولای شي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپل هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولی نړۍ لپاره یو مثال جوړ شو. فایله افغان روبوت جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او اراده یو روشانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالی بریاوی ترلاسه کېدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی د رنوز د کوونکو د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده هغه دا ده چې افغان روبوت جوړونکي انجنې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي اراده او خو درلودلو یو روشانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړۍ ته دا وښوي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتمی ضروري کولای شي چې د زو با وجود نړیوال بریاوی ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونه ته یو پژندګلوي جوړ کړي. دی اوس د علم او د ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجنونو لپاره دا یو مثال دی. کچيري هر افغان انجلی یو استعداد ولري، یو لایقت ولري، هغوی د هر ډول سخت او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای شي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره وکولای شي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د غوستونز او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک کچيري په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای شي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولسته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاسو د نن ورځې د لوست څخه هم دا هدف وو که څه هم افغان انجنیر وي، سخت شرایط سره مخامخ سی وي، ټولنیز ستونزې وي، مالی ستونزې وي، همدارنګ ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وي، او همدارنګ د ویزې ستونزې سره دی مخامخ سی وي، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ سی وي، خو بیا هم د دې باوجود دی مبارزه وکړله، مقاومت وکړله او دی بل اخره وتمنه د لچی په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجنیرانو جملو څخه شمارسي. نو درنو زکون کو خدای دی وکي چې تاسو د افغان ربو جوړونکو انجنو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړی وي او پوسی وي چې ریسو کوي کوم ډول شخصیتونه و. اوس هم د لوس پراتلون کې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور بنجرزو ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو ګللی زکون کو ستاسو کورنۍ دند کې می تاسو ته درې سوالونه چمتو کړی دي. همدغه درې سوالونه ته به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایست. ستاسو لومړی سوال، افغان ربو جوړونکو انجنو د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان ربو جوړونکي انجنې کله چې دغه پروژې دي سرته رسولې په دغه وخت کې دي د کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ سولې؟ دویم سوال، د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې دي سرته رسولې و کوم نوي اختراعګانې چې دي تر سره کړې وې په دغو پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال، د افغان انجنیرو لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریا چې دي ترلاسه کړې دي کوم پیغام او موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو ځکون کو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوس خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوسي وو اوسېږي. د نن ورځې لوس بوم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هلا او احترامات مقبول کی قدر منو درونه زکون خو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرغلس بندنم رزي درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کی براترو غوجور او صحت مند اوسئ. ژوند سه حجم بم پتنوي درونه زکون کله که څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن رزم رستاسو درس مزمن د افغان مشور مرمن اور باندې نو افغان مشور مرمن په پښین او د هغه د ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ لوس کی مور تاسو افغان ربو چړون کی انجنیر په پښین دلې د هغه د ژوند په حق معلومات تر لاسه کړل او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا شو. په دې باندې وپوهیدلو چې څنګه د افغان انجنونو کولای شوای په نړۍ کې خپل ځانونه ته پیژندګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو اتلې زړورې افغان مېرمنې په حق معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوشاله ګللي زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګللي زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مختلف دین چې تاسو لوست پیسې د تل په سیر باندې باید له تاسو ټولو خوشاله ګللي زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو چې تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې سلر وشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولوچی میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت وو او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جګړو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه؟ میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکي فوټبالر دی چې په هرات کې زیږیدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. ولوشي میرمن نادیه ندیم په خپل یو مسلکي ورزشکار یا هم فوټبالر دی کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې او په ډنمارک شهر کې رالوی شوې ده. یعنی میرمن نادیه ندیم په هرات شهر کې زیږیدلې ده خو ژوند یې هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه نړیخي د سپورت او د ټولنې او د الهام بخشون کې سری پتوګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړیخي د سپورت او ورزش او همچنان د ټولنې د الهام بخشون کې سری پتوګه سره پیژندل کیږي. یعنی یو اتل ورزشکاری پتوګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند د زیږیدنې په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل چې میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو موږ د زیږیدنې دقیقې نیټه په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. دوله چې میرمن نادیه ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض بله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه و. په ډنمارک کې د نوی ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړل. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوی ژوند پیل کړل او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک او هورس پوهنتون په طب کې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولای شي. د سخت کار او ارادې یو نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي. میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک او هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او همشنان میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه و چې کولای شي په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنې میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې یو بلکې د هغه ترڅنګ په ټی پوهنځي کې هم زده کړې کړې وي او د دې ترڅنګ د کولای شوای چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار قوي هوډ او اراده دا د دې یو نښه ده چې ټولو افغان ښځو او همچنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څیر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوی ده. د فوټبال پیل په حق ریل ولوچی میرمن نادیه ندیم سو وخت په فوټبال پیل کړ او سو وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وو په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. ل ټیم وی ورک او د بی 52 البرک څخه یې مسلکی سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیه ندیم د ټیم وی ورک او بی 52 البرک څخه یې مسلکی سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه دوه ټیمونو لاله څخه د خپل مسلکی سفرونه پیل کړل. د خپل حصې په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیه ندیم لومړی د کوچنی کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د خپل زیار زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شو او دوی کلبونو ته لار پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اف لپاره ولوبیدل. ولو چې میرمن نادیه ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله. یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل د پکښ کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړل او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیه ندیم په ډیرو کمو لوبو کې یعنی په شپږو لوبو کې دی وکولای شي سرسو مخالفي لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې و. د امریکا د شوزو د لیک د میشتي او اونۍ غوره لوبغاړي ونمول شوې. یعنی کله چې میرمن نادیه ندیم په دغه لوبو کې خپل کارګردګي خپل استعداد ښکاره کړل په ډیرو کمو لوبو کې ډېر زیات ګولونه ولګول او هم چنان درې پاسونه ورکړل نو د دې د جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د شوزو د لیک د میشتني او اونۍ غوره لوبغاړي په توګه سره ونمول شو. د پورتلند ټرنیز ټیم سره قهرمانی په 2014 کال کې د پورتلند ټرنیز ټیم سره یو ځای شو. یعنی میرمن نادیه ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اف ټیم لپاره ولوبیدل د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلند ټرنیز ټیم سره یو ځای شو. په شلو لوبو کې نه ګولونه ورکړل. یعنی په شلو لوبو کې دی وکولای شي چې نه ګولونه ولګوي. په 2014 کال کې ای ټیم د شوزو د ملي لیگ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکول شپای چې د شوزو د ملي لیگ په ټیمو کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي. یعنی د غورو لوپاړو له جملو څخه وشمیرل شو. په اروپا کې ویاړونه په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهور کلبونو سره لوبي وکړلې. یعنی میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په پورتلند ټرنیس ټیمونو کې کار سره ورسوه لوبي تر سره کړې بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلبونو کې هم لوبي تر سره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د شوزو په فوټبال کې استوریش وا. یعنی د دغه پاریسن او جرمن لپاره چې د کوم لوبي سره رسولې په دغه لوبي کې د لباس کوم شمیره چې وا هغه لس نمبر وو او د شوزو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمیرل کېده. یعنی غوره لوبغاړی او غوره د ټیم غړی چې و هغه میرمن نادیه ندیم و. الهام به الهام بخش رول او میراث لولو چې میرمن نادیه ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه فاته دي. نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دي. کله چې موږ او تاسو د میرمن نادیه ندیم په حق خبرې کوو، نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دي. یعنی قوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولای شي تر څو په خپل مهنت، په خپل استعداد سره وکولای شي چې په نړۍ کی پلزان ته پیشن گلوی پیدا کی او ټول نړۍ ته دا ثابت کی چې یو افغان شزه کولای شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولای شي چې خپل کار تر ګردګی ښکار کی او یو پیشن گلوی ځان ته جوړ کړي. هغه نړۍ ته وشدل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولای شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیه ندیم په دې باندې وټپنیدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وشوي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولی شي، مقاومت کولی شي او بریا ته رسیدګي کولی شي. او د ټولو افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول نادیه ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیه ندیم په حق چې موږ هر کله خبرې کوو، نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. کچېری دې هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې، نو هیڅکله به هم د خپل هیلو ته نه وای رسیدلې. نو د دې څخه معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثال، یو هم بیلګه، یو هم سمبول دی. د هغې کیسې شي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه، د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې قچیری یو څوک خپل خوبونه تعقیب کړي، د هغوی په مرسته سره دوی کولی شي تر بریا، تر منزله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیه ندیم په خپل استعداد، په خپل مهارت سره وکولای شي چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګند کړي چې یو ښځه هم کولای شي چې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې خپل کارګردګي، خپل مهارت ښکارا کړی. یعنی میرمن نادیه ندیم د نه وازیدا چې د افغان انجنونو لپاره یو مثال دی، بلکې د دې درسنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کیږي چې هر څوک باید دغه سی خپل خوبونه ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپل هیلو ته د پای ټکی کښېنشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. انشاءالله کچېرې موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولای شو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیه ندیم په حق له د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې رسول ترنو زکون کو ستاسو کورنۍ دند کې ولا نسولنه چې تاسو ټول درنه زکون به هم توغو دوه سوالونو ته جواب وایس او په خپل کتابچو کې بنوټ کوي. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیه ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسترورنې کوم دي؟ تاسو به د میرمن نادیه ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسترورنې په حق لیکنه کوي. او هم چې نن ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیه ندیم ژوند د افغان انجنونو لپاره څنګه الهام بخښون کړي؟ یعنی میرمن نادیه ندیم افغان انجنونو لپاره کوم الهام پریشي دي، کوم پیغام پریشي دي او څنګه د هغې ژوند د افغان انجنونو لپاره الهام بخښونکي ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به هم دغه سوالو ته جواب ورکړئ. نور نه درنه زده کوونکو، هله من دیم چې تاسو یو څه باندې پوسیو او سیږي یو څه مدنن د ورځې د لوست څخه تکړی چې میرمن نادیه ندیم څوک و، د چا لور و، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره او شخصیت و، په کوم ځای کې را لوی شوی و او په کومه برخه کې شهرت پیدا کړ او څنګه وکولای شي چې نه یوازې دا چې د افغان انجنونو لپاره یو الهام بخښونکې میرمن سي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکې میرمن سپال. یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو نو درنو زده کوونکو، زما او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وخته دی چې تاسو یو څه زده کړی و سیریا په یو څه باندې پوسیوي یس تر بل داسې ورځې پورې داشته پر چیز استا سو پدرانه چوپاره پر کې حاضرې جام د الله په مان شو وخت ولري درنو زکونکو.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 400 شل 2 3 1 1 1.